السلام علیکم د سهار و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته را بولم. نن چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د عقرب ولسم ده چې د 2010 میلادي کال د نومبر له 8 نیټې سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو موضوع د دې غونډې د اجنډا په سر کې ده. امریکا یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په سوله او ثبات کې رول ولوبوي. نړیوال تحولات هم تعقیبوو، خو اول د دې سات مهم خبرونه. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته لوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستاني سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې وکړې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولی چې د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته لوړ شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې یو کانفرنس ته وویل:
دا مهال مو په افغانستان کې د پوځیانو شمیر 1400 ته رسیږي چې نوی شمیر به یې شاوخوا 1400 وي. دوی به په ځانګړي ډول د افغانستان د خاصو عملیاتو ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او سلام مشوره به ورکوي. دغه خاص ځواکونه د تروریستانو او طالبانو په وړاندې په جګړه کې مهم ثابت شوي. موږ به یې په هوایي ځواک سره مرسته کوو.
د بروکسل په غونډه کې د ناټو دفاع وزیران د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل پر مسله هم خبرې کوي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر تعلیمي مرکز ډلیز برید په شا وتنبول شو. د جګړه تېره شپه پیل شوه چې شاوخوا 40 دقیقې دوام وکړ. د میدان وردګ د والي ویان وایي یو ځانمرګي بریدګر د تعلیمي مرکز په قوراول کې ځان منفجر کړ او نور یې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل په جګړه کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
دښمن لفیت خا شاش امبول شوی دی یګړه پایته رسیدلې او دښمن د دې یو غټ پلان درلود، خو خوشبختانه دوی خپل هدف ته ونه رسیدل. مخکې لدی چې دوی خپل هدف ته ورسیږي، زمونږ مړنی امنیتي ځواکونو پر وخت پر خپل موقع د دوی پر وړاندې خبرګون ښکاره کړه او د دوی د غبرګې په شاوته مبو
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستاني سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې وکړې. د ملي امنیت شوراوي محمد حنیف اتمر پرون له ناصر جنجوا سره وروسته له هغې خبرې وکړې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو کارکوونکی د دوشنبه په ورځ ناوخته وشل شو. د ملي امنیت شوراویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ وباله.
دوی دواړه په دې بحث کوي چې څه کولی شي چې د تروریزم په وړاندې چې د افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو ولسونه د مشترک تهدید سره مخامخ دي، توریستي بریدونو سره مخامخ دي، د دې په وړاندې مشترک او صادقانه مبارزه ولري.
په جلال آباد کې د پاکستان د سفارت پر کارکوونکو د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د ولسمشر مرستیال د افراطیت او نورو نړیوالو تروریستانو پر وړاندې د مبارزې له کبله د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. مایک پینس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې ترڅنګ د ضروري اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو هم بحث وکړ. د سپینې ماڼۍ په هغه اعلامیه کې چې تېر ماښام خپره شوې راغلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ او د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پر مورال هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولی د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي. ولسمشر ټرمپ نن سهار وختي په سیول کې خپل هوټل څخه ینګ سون پوځي اډې ته لاړ، خو په هوا کې د لړې له امله هیلیکوپټر بیرته ستون شو. د امریکا ولسمشران چې کله هم جنوبي کوریا ته سفر کوي، نو له دې سیمې چیرته چې دواړو کوریاګانو سرحدي سرتیري یو بل ته مخامخ ولاړ دي کتنه کوي. تر دې مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس، دفاع وزیر جیمس ماتیس له دې سیمې کتنه کړې وه او سپینې ماڼۍ ویلو چې ولسمشر ټرمپ به دغلته لاړ نشي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې له بیا غور وروسته جنوبي کوریا ولسمشر موافقه وکړه چې له ټرمپ سره یو ځای د دواړو کوریاګانو ترمنځ د سرحدي سیمې ته لاړ شي، چې د سارا سینډر په وینا تاریخي شیبه وه. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ نن د جنوبي کوریا ملي اسمبلۍ ته په وینا له سیول څخه خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ به په خپله وینا کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره پر دې هیواد د زیات نه زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشروي د امریکا د کانګرس د استازو جرګې غړو داسې اشاره ورکړي چې په پام کې لري یقیني کړي چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کوي. فدریک کاموګرینی پرون په واشنگټن کې د څرګندونو پر مهال په کانګرس کې د پراته قانون په اړه تبصرې ډډه وکړه چې آیا له ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د امریکا لخوا اضافي شرطونه باید دا قانون تر پښو لاندې کړي او کنه. هغه ویل په ښکاره داسې اشاره ورکول شوي چې امریکا په پام کې لري د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د موافقې له بیا تایید څخه ډډه وکړه. او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والی او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی وایي د اوکراین چارواکو تایید کړی دی چې په اوکراین کې د استوګنه قانوني ده. نوموړي پرون په فیسبوک کې ولیکل بلاخره د اوکراین د کډوالو چارو ادارې تایید کړی چې په دې هیواد کې زما استوګنه قانوني بڼه لري. اوکراین ولسمشر پاترو پروشنکو ښاغلی ساکاشویلی په 2015 کال کې د اودیسا سیمې د والی په توګه ټاکلی و. د پخوا د ګرجستان ولسمشر خو د اودیسا د والی په توګه د دندې پیلولو لپاره د ګرجستان له تابعیت څخه تیر شوی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ناټو دفاع وزیر نن په بلجیم کې غونډه کوي. په غونډه کې افغانستان د نورو سرتیرو پر استولو هم بحث کیږي. د ناټو سرمنشي پرون د غونډې له پیل مخکې وویل
There will be more troops. The current level is around 13,000. The new level will be 16,000.
په ناټو تړون کې د امریکا سفیر له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان په ثبات کې مهم رول ولوبوي. په روانه خبري مجله کې د ملګرو ملتونو د دفتر د دې رپورټ جزئیات اوري چې وایي په 2016 کال کې تر دې دمه په مذهبي ځایونو په خاص ډول لمونځ کوونکو باندې په حملو کې 216 کسان وژل شوي دي. دا نړیوالو مسایلو ترڅنګ د نړۍ مطبوعات هم اورو او د غراز د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
یا تخمین اندغه موږ د نیکو د پلارو اندغه کس دی موږ دې کوم.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خبرونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د ناټو دفاع وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې رسمن پیلېږي. افغانستان د دې غونډې چې دوه ورځې به دوام وکړي د اجنډا په سر کې ده. د دې ترڅنګ د ناټو د قمندانۍ په برخه کې بدلون او د شمالي کوریا د ګواښ مسأله د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. احمد شیبر په لبروکسل رپورت لري.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د بحث یو مهمه موضوع افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو ده. د ناټو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي تیر ماښام ازادي راډیو ته د ناټو په مرکز کې وویل ټاکل شوی ده چې 2200 نور امریکایي پوځیان او 800 تنه هم د نورو هیوادونو پوځیان افغانستان ته واستول شي. دغه مقام زیاته کړه چې دغه شمیره کېدای شي چې بدل شي او سبا به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په دې اړه په تفصیل بحث وشي. په سبانۍ غونډه کې به ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د افغانستان د ملي دفاع سرپرست او ورسره پلاوی هم په غونډه کې برخه واخلي. د د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یوې خبري غونډې ته وویل چې د ناتو دفاع وزیران او شریکان به د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبري وکړي. دغه ماموریت د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې، مرسته ورکونې او سلام مشورې لپاره پیل شو.
There will be more troops. The current level is around 13,000. The new level will be
نور ځواکونه به واستول شي. اوسنی شمېره شاوخوا 14,000 پوځیان دي. نوې شمېره به نږدې 14,000 ته ورسی شي. پر ځانګړیو افغان ځواکونو تمرکز کوو. دا هغه ځواکونه دي چې د طالبانو او ترهګرو په وړاندې په جګړه کې تر ډېره مهمه ونډه لري. موږ به له دوی سره د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو په برخه کې مرسته وکړو. د ناتو دفاع وزیران په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د دولت مخالفه وسله والو هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې پرون داعش د شمشاد پر خصوصي تلویزیون په کابل کې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د ویاند وحید مجروح په وینا درې تنه وژل شوي او 21 تنه نور ټپیان دي. احمد شیبر، بروکسل، د ناتو مرکز.
له بروکسل مو د احمد شیبر په رپورت کې واوریدل چې د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې خپل دورځنۍ غونډه رسمن پیلوي او ټاکل شوی چې په دې غونډه کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل پر مسله خبرې او غور وشي. بل ورته په ناتو کې د امریکا سفیر ویلي چې پاکستان غواړي د افغانستان په ثبات کې مثبت رول ولوبوي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ویلي چې سخت دریځي وسله وال لا هم په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري او په دې اړه له اسلام آباد سره اندېښنې شریکې شوې دي. په پام کې ده د ناتو وزیران د افغانستان او د سیمې پر وضعیت مفصل بحثونه وکړي. سالم احمد صالح په رپورت لري.
په ناتو کې د امریکا سفیر وایي له پاکستان څخه غواړي چې د ترورستي ډلو په وړاندې په مبارزه کې ګټور رول ولوبوي. میرمن کی بیلی هوچیسن پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې څرګندونې وکړې. په پام کې ده د ناتو دفاع وزیران نن چهار شنبه او سبا پنج شنبه د ناتو په مقر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا سفیر میرمن کی بیلی هوچیسن وویل
د ستراتیژي
په منطقوي کولو کې پاکستان هم شاملېږي او له دغه هیواد غواړي چې د تروریستي شبکو په وړاندې په مبارزه کې نور هم مرستندوی وي. غواړو وګورو چې پاکستان د تروریستي شبکو له ملاتړ څخه په لاس اخیستلو سره د افغانستان د ثبات سره د همکارۍ لپاره مثبته هڅه خپلوي. هندوستان به په دې برخه کې یو مهم شریک وي. هند په پام کې لري چې په مالی د اساسي پروژو او روزنې په برخو کې نوري همکاري هم وکړي. هندوستان د امریکا او افغانستان ستر شریک دی. په ناتو کې د امریکا سفیر وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې افغان پوځ ته دا وړتیا ورکول کیږي چې په خپله د سختریزو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ښاغلي ټرمپ وویل موږ پاکستان ته په میلیاردونو ډالره ورکړل، خو پر دې مهال پاکستان د هغو ترهګرو په تنځای و چې موږ ورسره جګړه کوله. ښاغلي ټرمپ له هندوستان څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پراخ رول ولوبوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. موږ له بېلابېلو لارو له پاکستان سره منظم تماسونه او ډیالوګ لرو. په ناتو کې د نړیوالو پوځي کارکوونکو مسؤل په وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړ. په افغانستان کې زموږ قمندان په منظم ډول له خپلو پاکستاني سیالانو سره ګوري، ځکه موږ باید هغه لویه ستونزه چې له مخې یې طالبان او سخت دریځې وسله وال په پاکستان کې له خپلو پټنځایونو بهر فعالیت کوي حل کړو. موږ دا مسأله په وار وار مطرح کړې ده. دا ډیره مهمه ده چې په سیمه کې ټول هیوادونه د افغان حکومت د هڅې ملاتړ وکړي او دا چې بیا هیڅ یو هیواد هم تروریستانو ته کوم خوندي مرکز برابر نه کړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه تر هغو چې ټول هیوادونه د وسلولو طالبانو او نورو تروریستانو په وړاندې ګډه مبارزه ونه کړي دا جګړه ګټوره نه تمامېږي. یانس ستولتنبرګ وویل د ناتو پوځي تړون او نور متحدان به د افغان پوځ ملاتړ ته ادامه ورکړي او خپل ملاتړ به لا پیاوړی کوي. د افغانستان د ثبات په مسله کې د پاکستان پر صادقانه همکاري او د هند پر مثبت نقش په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وویل له امریکا سره لروانو مذاکرو داسې ښکاري چې د دواړو لوریو ترمنځ د نظر بشپړ توافق نسته. خواجه آصف د امریکا او پاکستان د دوړخیز ډیالوګ د غونډې په څنډه کې ویلي وه امریکا ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د هندوستان نقش یوازې پر اقتصادي همکاری محدود دی.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو واورېدل چې په ناټو کې د امریکا سفیر پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په ثبات کې مثبت رول لوبوي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعات لوستې دي او اکثرو مطبوعاتو د کابل د پرونی حملې چې پر شمشاد تلویزیون شوې ده په باب مقالې او مطالب خپاره کړي دي.
زیات شمیر معتبره لویدیزو مطبوعاتو په شمشاد ټلویزیون باندې په برید تبصرې کړې دي. د وسلوالو مخالفینو ډله ییز برید چې څه باندې دوه ساعته دوام یې وکړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي په دې ټلویزیوني شبکه باندې حمله د بیان په ازادي حمله ده. د حمله له شاوخوا درې ساعتونو نښتې وروسته د افغان ځانګړي ځواکونو لخوا پای ته ورسول شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د نښتې له پای ته رسېدو څو شېبې وروسته شمشاد ټلویزیون خپلې خپرونې چې څو ساعته بندې وې بیا پیل کړې. ورځپاڼې د شمشاد ټلویزیون د خبرونو مسؤل عبد احساس په حواله لیکلی چې دا حمله د رسنیو په ازادي باندې حمله ده، خو مخالفین نشي کولای چې د هغوی غږ غلی کړي. ښاغلی احساس دا هم ویلي چې د امنیتي ادارو لخوا له مخکې د کوم ګواښ خبر نه و ورکړل شوی. اعماق خبری آژانس چې د ترهګرو مربوط خبرونه خپروي ویلي دا حمله داعش یا اسلامي دولت ډلې کړې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د شمشاد ټلویزیون اکثره کارکوونکي د حملې د پایل پر وخت دننه په خپلو دفترونو کې وو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلي چې د شمشاد ډیر کارکوونکي د نښتې پر مهال امن سیمو ته انتقال شول. په دې حمله کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی وژل شوی او څه باندې شل کسه نور ټپیان دي. نیویورک ټایمز پانی د شمشاد ټلویزیون د یو خبریال ذبیح الله خورشید په حواله چې تازه روغتون ته رسېدلی و لیکلي هر څه یې له یاده وتلي و ځکه وضعیت ډیر خراب و، نه پوهېده چې څوک روغ دی او چا ته زیان اوښته. نیویورک ټایمز ورځپاڼې دا هم لیکلي چې پرونی حمله په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکو ته متوجه ګواښ لا رابرسېره کړ. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې افغان ځانګړي ځواکونو وکولی شول ترهګر هدف وګرځوي او حمله پای ته ورسوي. ورځپاڼې د رسنیو د یوې څارونکي ډلې په حواله لیکلي چې د افغان خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. ډیلی میل د افغان خبریالانو په وړاندې د ځینو مرګونو پیښو په یادولو سره لیکلي چې افغانستان له سوریې وروسته د خبریالانو لپاره مرګونه ځای دی. او د ورځپاڼې په باور په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته په شمشاد ټلویزیون ډله ییز برید لومړنۍ داسې پیښه وه چې د یوې رسنۍ مرکزي دفتر پکې په نښه شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د 2014 میلادي کال د هیڅ تر دې دمه په مذهبي ځایونو او په ځانګړي ډول پر لمونځ کوونکو د وسلوالو په حملو کې 216 کسان وژل شوي دي. د دې رپورت له مخې په داشان حملو کې د 2009 کال په پرتله په 2015 کې دوه چنده زیاتواله راغله. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیشن هم پر مذهبي ځایونو د سیستماتیکو حملو له امله اندېښنه ښیي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
یونما رسنیو ته په استول شوی اعلامیه کې ویلي چې د 2014 میلادي کال جنوري نه تر دې دمه پر مذهبي ځایونو د وسلوالو حمله داخی چې د 2009 میلادي کال په پرتله په 2015 کال کې دا ډول حمله دوه برابر زیات شوې دي. د یونما د اعلامیه لمخې د 2014 کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه تر دې دمه په داشان حمله کې 216 تنه وژل شوي او 502 تنه نور ټپین شوي دي. په اعلامیه کې د غشان راغلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې یماماتو چې د 40 یا د شورا د سلويختمې ورځې په مناسبت خبري کولې د مذهبي ځایونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې. په دغه مراسمو کې یماماتو وسلوالو ته په خطاب کې ویلي چې قانون ته درناوی وکړي او منسکون کې د هدف و نه ګرځوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغان حکومت هم دا غوښتي چې د ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي چې له فرقه یي شخړو اخیستمن کیږي. د کابل په دشتبرشي او قلعه ښکارا سیمو کې د امام زمان جمعتونه او الزهرا جمعت په دې وروستیو کې د وسلوالو د حمله شاهد وو. له دې وړاندې تیر کال هم وسلوالو د شیعهګانو پر ځینو جمعتونو حمله کړې وې. د دې ډول اکثرو حملو مسولیت اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالې ډلې پر ځان منلی دی. یادې ډلې د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دغه ډله ځپل شوې او شمېر یې له زرو تنو څخه هم راکم شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې افغان حکومت باید د مذهبي ځایونو د امنیت د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښمن دي چې پر قدس معقول باندې ملکي کسانو باندې سیستماتیک بریدونه ترسره کیږي او یو خاص مذهبي کسان په نښه کیږي او موږ په دې اړه اندېښمن یو او امیدوار یو چې د افغانستان حکومت خاص تدابیر تر لاس لاندې ونیسي ترڅو د دې خلکو هر اړخیز
تر دې وړاندې امنیتي مسولینو ویلي چې د جمعتونو او تکیه خانو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وي افغان امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول کمانډو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه په جدي توګه هڅې کوي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ماشومانو ملاتړ موسسه سیف د چلډرن د افغانستان په ښوونځیو کې زده کوونکو سره د ښوونکو په ناوړه چلند اندېښنه ښیي. د ازادي راډیو د نورو په خپرونو کې په دې اړه رپورټ اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیا اداره د افغانستان د پوهنیز بهیر سره د همکارۍ په لړ کې د 15 اویا میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د کتابونو د چاپ او ویش دوهم پړاو پیلوي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پراختیایي اداره د افغانستان د پوهنې وزارت له لارې د 15 اویا میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د 115 میلیونو تعلیمي کتابونو د چاپ او ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ځانګړي شرزافیر هوګو لورنس د سه شنبې په ورځ په کابل کې په ډېره جوړو شوو مراسمو ته وویل چې یاده پروژه به د افغانستان پوهنیز بهیر د پیاوړتیا او معیاري کېدو سره ډېره مرسته وکړي. د دې پروژې هدف د 115 میلیونو درسي او لارښود کتابونو چاپ او ویش دی چې 15 اویا میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. که دغه پروژه په ښه توګه پلی شي نو پوهنیز کیفیت کې به د پام وړ بدلون راشي. ښاغلی لورنس داشن وویل په افغانستان کې د پوهنې کمیت کې د پام وړ بدلون راغلی خو د کیفیت په برخه کې لا ډېر نور کار ته اړتیا لیدل کیږي. دغه پروژه د کتابونو د چاپ او ویش د هغې پروژې د دوام برخه ده چې لومړی پړاو یې له 2012 میلادي کال نه تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا په پښتو، دری او انګلیسي ژبه د ښوونځیو د کتابونو د چاپ او ویش په هدف ترسره شوی و او ټاکل شوی چې دوم پړاو یې په 2013 میلادي کال کې پیل او تر 2019 میلادي کال پورې بشپړ شي. د دغه پروژې له لارې به د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو لپاره درسي کتابونه او د ښوونکو لپاره ځانګړي لارښود کتابونه چاپ او وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د کتابونو د چاپ او ویش په پروسه کې د خنډ او ځنډ ترڅنګ د مالي فساد له امله هم تل انتقادونه شوي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د زده کوونکو ښوونکو لپاره د درسي او لارښود کتابونو د چاپ او ویش دغه پروژه په هیواد کې د معیاري زده کړو لپاره مهمه وبلله او په پلی کېدای ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله د امریکا متحده ایالاتونو له دغې همکارۍ مننه وکړه او دای په افغانستان کې د باکیفیت زده کړو لپاره یو بنسټیز ګام وباله. دا وایي دا یو ډېر مهم ګام دی. د دې پروژې له لارې به موږ وکولی شو چې د پوهنې په برخه کې ستونزې په نښه او مخنیوی وکړو. د پوهنې په برخه کې تر ټولو لویه ستونزه د کتابونو د کمښت مسله ده. بلخوا د پوهنې د برخې یو شمېر متخصصین په هیواد کې د پوهنیز بهیر په خکې دا ټینګار کوي او له حکومت نه غواړي چې دغه پروژه په پوره شفافیت سره پلی او با کیفیت او معیاري کتابونه زده کوونکو ته په واک کې ورکړي.
سه شنبه پولیسه کې د بلشویک انقلاب له سلمې کلیزې سره برابر او بزرګونو کسانو چې له بیلابیلو هیوادونو مسکو ته ورغلي وو دغه ورځ اول مانځله کرملین د انقلاب دغه کلیزې ته چندان پام ونه کړ. د دې پر ځای د دویمې نړیوال جګړې یاد ته زیات پام واړو. سالی محمد سالی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورټ وړاندې کوي.
د کمونیزم په زرګونو پلویان پرون سه شنبه د روسیې په پلازمېنه مسکو کې سره راغونډ شول. دوی په داسې حال کې د بلشویک انقلاب سلمه کلیزه ول منځله چې کرملین یې منځنۍ ته چندان پام ونه کړ. په روسیه کې په 1917 کال د بولشویک انقلاب له کبله تزار حکومت نسکور او پخوانی شوروي اتحاد تشکیل سو. دا مسأله د نړۍ په یوه لویه حوزه کې د کمونیزم د اویا کلنې واکمنۍ سبب سوه. له بېلابېلو هېوادونو ورغلو کسانو د مسکو پر عمده سړک لاریون وکړ. دوی کمونیستي شعارونه ورکول، د روسیې د پارلمان د ودانۍ له څنګ څخه تیر او د انقلاب په میدان کې سره راټول سول. په داسې حال کې چې له لاؤډ سپیکرونو یې د شوروي اتحاد دورې ترانې ویلې، پولیسو یې څارنه کوله. د روسیې د کمونیست ګوند رهبر گنادی زیوګانوف د خلکو ډلې ته په وینا کې وویل: د اکتوبر د ستر انقلاب د حقیقت پټولو د هڅو په لړ کې چې کوم ډول درواغ او پوچې خبرې وسوې، دا ارزښت نه لري چې موږ ورته پام وکړو. کرملین د بلشویک انقلاب د کلیزې د لمانځلو پر ځای د دویمې نړیوالې جګړې په یاد پوځي پریډ ته پام وکړ. دوی غوښتل هغه ورځ ولمانځي چې سرتیری یې د وطني شعارونو په ورکولو سره د نازیانو په وړاندې د جګړې ډګر ته لاړل. د ولادیمیر پوتین حکومت چې پر بلشویک ګوند انتقادونه کړي، د دغه انقلاب د کلیزې منځنو ته لږ کار کړی دی. د روسیې د کمونیست ګوند رهبر گنادی زیوګانوف په پرونی لاریون کې د بلشویک ګوند د مشر ولادیمیر ایلیچ لینین شخصیت ته په اشاره سره وویل: لینین یو نوی نړۍ وړاندې کړه. نه یوازې د هغې پیشنهاد وکړ، بلکې شوروي حکومت یې هرې تاریخي ازموینې ته ځواب ووایه. سره له دې چې د روسیې کمونیست ګوند تر حاکم حزب وروسته په ولسي جرګه کې زیات استازي لري، خو بیا هم دغه ګوند له لږ نفوذ څخه برخمن دی. په زیاتو مسایلو کې د پوتین په پلوي رای ورکوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ناټو سرمنشوي په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو شمیر شاوخوا 1400 ته لوړ شي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو د دورسنې غونډې په درشل کې دا خبره وکړه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وی په سید آباد ولسوالۍ کې د پولیسو پر تعلیمي مرکز د وسلوالو پرونی برید په شا تمبول شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل پاکستانی سیال سره د تروریزم پر وړاندې پر صادقانه مبارزه خبرې وکړې. د ملي امنیت شوراوي محمد حنیف اتمر له ناصر جنجوه سره وروسته له هغې خبرې وکړې چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو کارکوونکی د دوشنبه ناوخته ووژل شو. د امریکا ولسمشر مرسیال د افراطیت او نورو نړیوالو تروریستانو پر وړاندې د مبارزې له کبله د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. مایک پنس دا خبرې له ولسمشر غنی سره په تلیفوني تماس کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د هوا د خرابوالي له امله ونه شو کولای د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ له غیر پوځي سیمې ناڅاپي کتنه وکړي.
د ژوند رنګونه
زما نوم شیرین محمد ده او نجاري کوم.
څومره وخت کېږي دا نجاري کوي؟
تخمینا دغه موږ د نیکو د پلارو اندغه کسب دی موږ یې کوم. زه ماشومم او د سپین ګیرسي ویاست باندې کسب کې نه هغه کې اس.
جالب کار ده، سخت ده، آسان ده، څنګه؟
هیڅ کار آسان نه ده، هر کار د دنیا څخه سختي لري.
کوم شی انداز جوړوي؟
دا مس د موږ د بیل لاس دی، د تبرو لاس دی، د تیشو لاس دی، د چکوشو لاس دی، دغه دی د موږ.
په څو تاسو راځي او بیا څومره ګټه پکې کوي؟
په هر لاس کې یو شل روپۍ ډیر شل روپۍ ګټه ده. خلک دروغ وایي سنه 15 روپۍ دي. 15 روپۍ باندې ولا کړم مغه کرایه دي دکانو د مغه خپل خوراک سي دکان کې کوي نه پورا کوي. او یو لاس کې شل روپۍ ډیر شل روپۍ مونږ ته پاتې کی.
تا خو په دې کار کې ګیره سپینه کړې ده، خامخا به جالبې کیسې خاطرې به پکې لري.
دا څو ورځې وې ده چې موږ د خپل لاس مخلای ده جوبل کړم ده په خم جوبل کړی ده. هو جالب وای هغه یو څو ورځې په مثال خبرې یو شل کس یا 50 کس باندې مال خرچ کړی دا جالب ورځ چې موږ یې مړې ډوډۍ زیاته پیدا کړې ده. پکې
په زمانو دې هم دغه کار کوي کنه؟
زه بیا متاسف ونه درکوم چې زه زمان نه رارم.
واده خو دې کړی؟
واده مې کړی ده. هو
نور ماشومان بلری لورګانی
مان ډرم شکر راته لورګانی رارمه لورګانې ررم زوی نه ررم
بیا ژوند څنګه دی؟
ژوند مې ډېر درسې درته وایم، ډېر غریبانه او مسکینانه یې وړاندې بیایم، او داسې زه خلکو لباسونو ته ګورم، مثال دې خبرې خلکو خوراک و ته ګورم، هغو ته زه نه سم رسېدلی.
لورګانې دې درس پې وایې؟
یوه لور مې پانتون کې ده، نور لورګانې مې یو لسم کې ده، یوه مې لسم کې ده، دا نورې نهم اتم کې اندقسې مسلسل دي دغسیو.
یعنی تا د هغوی ضرورتونه پوره کړي دي؟
والله ډېر په مشکلات مې پوره کړي دي او پوره کړي مې دي. څه داسې ورځ نیسې چې ووایي پلاره خدای دې وما بخه موږ ته دې کومک ونکو، ای خپلې اوسې تاوان قدر مې ورته کړی دي.
نو خو باید هغه لورګانې دې اوس پتا وویاړي چې داسې یو پلار لري چې زحمت ورته باسي او باغو تعلیم کوي.
ډېر زیات موږ باندې حتی سې یو ورځ مثال د خبر سیا سومان اوسېږم، یا ورته وایم چې ډوډۍ نه خورم یا دا چای نه خورم، ډېر راته داسې تره کېږي چې یعنې پلار مې مریض ده یا دغه ډېر راباندې سوځي.
یعنی پتا هم بیا هومره ګرانې دي؟
ډېر زیات. اولاد هم داسې کېدای نیسي چې دا ګرانه ده، دا نه ده، اولاد یو شی ده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دوهم سهارنۍ خبري مجلې